دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل درویشتمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل د سلام پښتونخوا په نامه په لومړي سهارنۍ خبرونه کوو، خو په لومړي سر کې به فرخنده اسد ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرنو سټکی، د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان نن د طالبانو د مذاکراتی او د حکومتي کمیټیو یو غونډه رابللې. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای حتمی نتیجې به د روان خالی پورز اعلانوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روس غږ کړي په یوکرين کې د تاوتریخوالي د زیاتولو د لاس واخلي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د سرکاري ريډيو ترمخه د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان نن د شورو پورز د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټو یو غونډه رابللې. په دغه غونډه کې بعد د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکي په راتلونکي کې د ستراتيجي په جوړولو خبرې کیږي. په دغه غونډه کې بعد د طالبانو لخوا د دزبندۍ په اړه هم بحث کیږي. د نوراندو طالبانو د یوې میاشتې د دزبندۍ اعلان کړی وو چې وروسته یې ونه غځوو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وځنډېده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور په دې اړه وایي،
ابتدایي پایلې به د سور په شپږمه نیټه باندې اعلانېږي، یعنې سل په سلو کې د شنبه په ورځ باندې. د دې لپاره پوره کار روان ده او زموږ همکاران شپه ورځ د دې په لټه کې دي او په دې باندې کار کوي تر څو د افغانستان خلکو سره د انتخاباتو ابتدایي پایلې ورسره شریک.
تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نږدې 50% ابتدایي نتیجې اعلان شوې دي چې عبدالله عبدالله 43.5% رای خپل کړې دي، او په دپسې د اشرف غنی احمدزی رای زیات دي چې 33.3% ته رسیږي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. حامد کرزی له زمیر کابلوف سره پرون په ار کې خبرې وکړې. د روس ځانګړي استازي اول هیوادی له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې پر خپل ژمنو ولاړ دي. ولسمشر حامد کرزی بیا روسي استازي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر به هم له روس سره خپل اړیکې خساتي او لا به یې پراخوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس ته بهرنیو چارو وزیر او د یوکرین وزیر اعظم سره په ټلیفون د یوکرین د شرقي سیمو پر حالاتو او تیر اونۍ د جنیوا د لوازنامې په عملي کولو ځان ځان له خبرې کړې دي. جان کیری د اپریل په 28 نیټه سرګی لاوروف ته ویل واشنگتن د روس لخوا د غشخړې په ختمولو کې په ناکامۍ سخت اندېښمن دی، او په ماسکو یې غږ وکړ چې د پارونکو بیانونو ورکولو دی لاس واخلي. د یوکرین وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک سره په خبرو کې جان کیری د یوکرین د حکومت د جنیوا لوازنامې د عملي کولو لپاره د دوی د ګامونو ستاینه وکړه چې پکې خلکو ته د معافی ورکولو قانون او د امنیت او همکارۍ د یورپی ادارې د پلټون کې مشن سره مرستې شامل دي. نړیوال سرونکو وایي د شام د کیمیایي وسلو تر شپږ 80% ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان په یو لیکلي بیان کې وویل د شام حکومت د نهې په ورځ د لازاکیا بندر ته د کیمیایي موادو یو بل برخه واستوله چې دا مواد په کښتو کې ځای پر ځای شول او د شام له خاورې وویستل شو. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیایي مواد د اپریل په 20 نیټه وسپاري، او دغه مواد به بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. دغه نیټه د هغې موافقې له مخې ټاکل شوې ده چې تیر کال د روس او امریکا ترمنځ شوې وه. روس د شام د حکومت اتحادي ده او امریکا د شامي یاغیانو مرسته کوي. په روس کې په یوې نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولې. د نظر پوښتنې دغه نتایج د لینن د 1947 د پیدایش په ورځ پرون په لیواډا مرکز کې د اپریل په 20 نیټه خپاره شول. د 2006 کال راهیسې د لینن په اړه مثبتې رایې په زیاتېدو دي چې په دغه وخت یوازې 29% د هغه په حق کې او 26% روسي ولس هغه یو منفي او یا زیات منفي کس ګرځولی وو. په 13 جنوري کې د لیواډا د نظر پوښتنې تر مخه 53% خلک غواړي چې د لینن مړی ښخ کړل شي، کوم چې اوس په ریډ سکوئر کې په یو مقبره کې د نندارې لپاره پروت دی. او بل خبر دا چې امریکا اعلان کړی چې نږدې 600 پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته په پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی بانن پولینډ ته د پوځي مشکونو لپاره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان ویل چې امریکایي ځواکونه به استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته هم ولاړ شي او بیا به په هغو مشکونو کې ګډون وکړي چې 100 میاشتې وروسته پلان شوی دی. دا هسې وروسته لدی کېږي چې په مارچ میاشت کې روس کرایمیا ونیوله او بیا د نیټو غړو هیوادونو د پولینډ او بالټیک هیوادونو په ګډون په سیمه کې د پراخ پوځي موجودیت غوښتنه وکړه. نیټو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په ختیځ کې به په خپلو غړو هیوادونو کې خپل هوایي، ځمکني او سمندري ځواک پیاوړی کوي سو د هر راز روسي تیری مخه ونیول شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ شغ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټیانو ګډه غونډه را بللې ده. په داسې حال کې چې مسوال طالبانو د ډزبندۍ ختمېدو اعلان کړی دی، د سیاسي چارو کارپوهان وایي ریاست باید برلاسیتوب له لاسه ورنه کړي.
یو تنظیم سره چې کوم دی خبر شو چې یو څو بمونه چودنو خلک یې مړ کړل، نو دا څه خو نورمال چې دیږي بیا خبرې کوي نو څه خو به پرېږدي خپل ځای، کله ریاست خو به خپل ځای به څه پرېږدي.
په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک ایساف ویاند وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د هیواد 100% امنیتي چارې په غاړه واخلي.
The Afghan forces are leading almost 100% of all operations.
او د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د شتو انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د راتلونکي خالي یا شنبه په ورځ اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدایي پایلې به د ثور پوش په ګمنه د شنبه په ورځ اعلان شي.
د دې سربیره په روانه خبرونه کې د نور یو شمېر راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. په سلام پښتونخوا کې به له دوه سره سم په لمړی سر کې د خپلو خبريالانو پر لور ځو او رسو به تاسو راپور نورو. په لمړی سر کې چې اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکل دي. احمد الله سهار مو په خیر.
خیر به احمد شه.
هم په دغه راپورونه دي چې د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټانو ګډه غونډه را بللې ده. په دې اړه که تازه معلومات مرسته شریک کړئ.
بالکل احمد شاه د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو اجلاس شکم دے اغانن په اسلام آباد کې را بلل دي او په دې اجلاس کې به تر دې د ما چې کوم مذاکرات شوي دي د دوانو ډل ترمنځ په هغه پرمختګ چې کوم شوی دی پاغي کې پاغي به غور کول شي او دراتلونکي لپاره چې کوم ده هغه به حکمت عملی چې کوم ده هغه به ټاکل شي د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه لکه دا اجلاس شکم دے دا بنن په اسلام آباد کې کیږي او احمد شاه زده هم ویم چې تیر څورځې وړاندې طالبانو لخوا چې کوم جنگ بندي هغه اعلان کړی وو نو طالبانو ویل چې موږ به مذاکرات همدغه شان خپل جاري ساتو خو جنگ بندي چې کوم ده هغه موږ خاتمه کوو ځکه چې موږ کوم مطالبات ور کړو لکه هغه موږ منظور نه کړل شنو په دغه وجه باندې به موږ جنگ بندي چې کوم ده هغه به ختم شوه خو خبرې اترې به جاري ساتو ګو چې حکومت لکه ډیر شونه زیات چې کوم طالبان قیدیان وو هغه هم خوشی کړی خو دې باوجود هغه د جنگ بندي مطالبه اعلان چې کوم هغه ختم کړو نو دغه حواله سره نننۍ غونډه چې کومه دا ډېره د اهمیت ول ده او د کارپو تر مخه چې دا کومه غونډه په دې کې مدا کتلی شي آیا مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه څنګه مخ په وړاندې بوتل شي ځکه که یو خو طالبانو لخوا حملې کیږي یا داسې بدی پیښې مخې ته راشي نو آیا بیا دا امکان شته دی چې مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه مخ په وړاندې لاړ شي نو په دغه حواله سره ویل کیږي چې نننۍ مذاکرات غونډه چې کومه دا به ډېره اهمه او په دې کې به فیصلې کولی شي چې آیا د راتلونکي لپاره څه لای عمل دی وټاکي او څنګه دا مذاکرات چې کوم دي مخپوړان دي بوزي بوتل لشي ځکه چې دا وخت مذاکرات چې کوم دي هغه لګ ډېر د ځنډ ښکار هم دي د طالبانو دغه اعلان ورستو جی احمد شاه
تازه معلومات ډېر مننه احمد لازم سره د تازه معلومات شریکولو شورز درته غواړو زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې کوي څنګه وایي تر ورځ په 400 او تر هغه وړاندې په پېښور کې تر سره سو وسلوال بریدون ته پکې تو سره داسې ښکاری چې د طالبانو د رزبندۍ نه غزول اعلان عملي سو کارپوهان وايي حکومت د مذاکراتو په سلسله کې طالبان ته یو فریق حیثیت ورکړي نو آیا دویم فریق یعنی حکومت به هم د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او کڅنګ په دې حق لزمش همکار منور شاه یو ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو یې ورته تر بولم
په داسې حال کې چې سورځ وړاندې پاکستانی وسلوالو طالبانو ویلي دزبندي نه غزوي خو د امن لپاره به خبرې اترې جاري ساتي پرون اول په 400 کې او بیا په خبر سره نږدې په بډابېره کې په پولیسو بریدونه شوي چې پکې لک تر لګ نه کسان وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي پښتنه داده چې په دې حالاتو کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات سګټه لري او کنه د دفاعي چارو سیډونکو لیفټننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود په دې اړه وایي
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پیس پروسیس پہلے بھی ایسے آگے جا رہا تھا
نہ زمانہ دے خیال سے پدی لڑکے مذاکرات توڑان دے ہم سے گٹا کرے دا دا د ځنی خلکو خوش فهمی و چې د وسلوالو سره به د خبرو تورو د لارې امن راشي د مذاکراتو په حق کې به وزیر داخله او د طالبانو مذاکراتي کمیټه د امید خبرې کولې خو موږ ته معلومه و چې دا سلسله به هیڅ ګټونه کړي ځکه چې ترګری ختمول نه غواړي بیا د هغوی خپل منځ کې هم اختلافات او جګړې روان دي نو کفرس کا یو ډله روغه وکړي نو هم واضح نه ده چې نور ډلې به یې منی او کنه
نوموړی زیاتوي تر دې دمه وسلوال د خبرو اترو په نوم خپلې ګټې ترلاسه کولو کې بریالي ښکاري بلخوا مرکزی او صوبایي حکومتونه لا هم په خپل موقف ولاړ دي او وایي چې امن با یوازې د مذاکراتو د لارې راځي د وسلوالو لخوا د دزبندۍ نه غزولو په اعلان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبري اعلان ته وویل
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربن ضروری وي نو د هغو اندېخنو د لری کولو حساب کو چې لمخه طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي
خو سیړونکو وایي دا ممکن نه ده چې د مذاکراتو د لارې نه بخندونه یوازې حکومت لری کوي او وسلوال به د لړکه هیڅ کام نه پورته کوي دا راز د دفاعي او سیمایزو چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وای وسلوالو سره مذاکرات کول هغوی ته جایز مقام ورکول دي
فرسکا یو دهشتګر ګروپ دی او هغه فرسکا یو سړی اغوا کی خبردار نه چې تاسو به یو سړی زندگی بچ کې او هغه له 100 ملیون ډالر ورکې او لاسکا خان خوشی کې دا مسله نه ده زندگی بچ کول زغه دي خو آیا تا چې دا وکړل تا نور خلق ته خطر کې واچو دا چې پاکستان کې بس وګوره چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبر شو چې اوس د بمونو چې دغه خلک یې مرکل دا څنګه نور نه چې دی بیا او سنه خو پریدي به چې خبره کین او سنه خو پریدي خپل ځای کنه ریاست خو خپل ځای به سنه پریدي
په هیواد کې د مذاکراتو مخالفین نیوکه کوي چې د سولې د خبرو اترو عمل کې وسلوالو ته د ریاست د برابر فریق حیثیت ورکړل شوی پښتنه داده چې د وسلوالو لخوا په عملی توګه د دزبندۍ ختمېدل په لړ کې تر هغه بریدونه تر سره شو نو د بل فریق یعنی حکومت او ریاست لخوا هم د کاروایی امکان شته او کسنګ په دې حق لا جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای
میرا خیال میں وہ کریں گے وہ انتظار نہیں کریں گے
زما په خیال ریاست به خپل رد عمل لازمی ښکار کوي انتظار بنه کوي او تاسو به وګورئ چې په دوه درې ورځو کې بعد څه ډول عملیات مخته شي د وسلوالو نه د دې بریدونو بدل اخیستل ډیر ضروری دي کدا چې ونه شي نو ریاست به لا نور کمزور ښکار شي وسلوالو ته دا پیغام ورکول هم ډیر ضروری دي چې دزبندی یو اړخیزه نه وي که وسلوال بریدونه کیږي نو د وسلوالو خلاف به کاروایی هم کیږي
نوموړی زیاتوی وړاندې هم وسلوال د هوایي ځواکونو د عملیاتو لوجې خبرو اترو ته تیار شوی وو او اوس هم حکومت ته پکار دی چې ټول ولس په دې خبر کړي چې دوی د امن مذاکراتو لپاره مخلص دي خو وسلوال د دې عمل خلاف ورزي کوي نو ریاست مجبور دی چې د دوی پر ضد کاروایی وکړي
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه پغاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږه مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو او اوریدي اوس د قبایلی سیمو پر لور د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې په لوړګي کې د جرمني په مالی مرسته د یو لوی روغتون د ودانۍ تعمیراتي کار په وخت مکمل نه کړای شو. دوی وایي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د 2013 کال د جون په میاشت کې به دا کار مکمل کړي خو تر اوسه پرې کار سرته نه دی رسیدلی. ځای اوسیدونکو شکایت کوي چې له مخکې نه دلته د سیاحت د اسانتیاو د نشتوالي له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي نو باید پر دې نوي روغتون کار تیز کړل سي چې دوی ترې ګټه واخلي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د جرمنی په مالی مرسته په لوړګي کې د کټګری ای روختون تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وای چې چارواکو ورته ویلي وو چې د دغه روختون تعمیراتي کار به په 2013 کال کې د جون په میاشت کې سرته ورسی خو تر اوسه یې مکمل نه کړ او تعمیراتي کار پرې سست روان دی. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر قدر میر پریدی مشال ریډیو ته وای
دغه مزلې والد د غسپټال نه ویلی وو چې په جون 2013 کې به جوړ شي او شلشل وارندا خبره وکړه و غسپټال جوړ نشو او په دغه غسپټال کې مونږ په ایمرجنسي کې او یواستن کدار خپل ویل ورو ارته ویل ورو او د مونږ ته کم بورډر نه ملوي کې چې ویل وی وي اخدا په خول چې درمه یاب شاګه کې ملشي د الوده ولغه چی یاب شاګه کې ملشي یا په لمجت کې ملشي یا په غورو نه بیرته راستنی کو
او د خیبر سیمه او بلتن عزیز لا وای چې دوی داسې روغتونونو ته ډېر اړتیا لري
که دا سپتال جوړ شي موږ ته به عوامو لپاره به ډېره زیاته فایده راورسي او ډېر تکلیف به راته کم شي.
په خیبر جنسی کې د جرمني په مالی مرسته د کټګری ای روغتون په وخت نه تیارېدو په هکله مو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي شاجګوله پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کله نه کوتل سپتال دی جون 31 جون به به کمپلیټ کیږي ان شاء الله او هلته به سټاف زیاتېږي او سره البته په هغه باندې کار شروع شو ډاکټرانو لپاره د هاستل لپاره په بنګو باندې د رسمه کم نیو شو او خرڅم په چاته راتل نو ما خپل ایډیټ کې د ډاکټرانو لپاره او د نرسانو لپاره
یا د دوی چې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته کټګری ای روغتون جوړیږي او د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای چې دغه روغتون جوړ شي نو د پیښور د لوی روغتونونو په شان به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او د صحت یو شمېر ستونزې به هوار شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو.com. او زه د خیبر پښتونخوا د بنو پر لور د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د آل پاکستان ډی آی جی ملک صاد شهید په نوم فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان ځینې لوبډلې برخه پکې اخلي. دا ټورنمنټ منتظمین وایي چې دوی اوس هر کال دغه ټورنمنټ اهتمام کوي چې غواړي ځوانان مثبت لوري ته واڅوي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دغه ټورنمنټ ته ورغلی او تاسو ته راپور اوروي.
د ضلع بنو په ډګر دویم سالانه آل پاکستان ډی آی جی ملک سعد شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې د ټورنمنټ انتظامیه په وینا د ملک بیلابیلو سیمو فاټا او افغانستان خوست او جلال آباد لوبډلې هم پکې برخه اخلي. تیر ورځ فوټبال لوبه د جنډولا او بنو ټیمونو ترمنځ وشوه چې بنو لوبډلې د یو ګول په مقابله کې په دوه ګولونو سره لوبه وګټله. دا ټورنمنټ منتظم اسرار خان بنگش مشال ریډیو ته وې مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرګرمو په طرف متوجه کړي.
دا ډی جی ملک صاحب شاید په نوم د دال پاکستان ټورنمنټ ته پاکستان د کونه کونه نه ټیمین ار دریمي موږ دا کوشش ته چې د جلال آباد ټیم یو دروشي و دا ټورنمنټ موږ د مقصد د پوره کړه چې د حال چې کیم دی چې دا جو کې ریزن مزاز نه خولي خوان نه خولي ملک شه په وطن شه یو امن و یو جوړوي و پلیرون چې کیم دی د امن سفیرون دی او همیشه امن پلا یغه کای.
دغه ټورنمنټ کتلو لپاره د جنډول نه راغله نور لایک شاوای بنو مازیګر حسیم خکولې دی خو دغه ټورنمنټ سره نور هم خایسته شوه.
میچ خو ډېر بوکسری پوزیشن راوند دی بانی هونر ډېر مې مناواز حالت بانی مازیګر خو داسې دو چمخ شه ټیم شه ویلی دی بانی ویله خو بانی ګولې ویلا خو له نه مو دیږي دا هو زته خوشولې بشه جوړا شوی دوه ځانم نه نره جوړې شي بیا خواند کو ډېر زیات ورته بتا بای میش.
په دغه ټورنمنټ کې برخه اخیستون کې یو لوبغاړی راحت عالم مشال ریډیو ته وې څومره زیات چې کېدلې شي داسې لوبې پکار دي چې ورسره به د سویلي سیمو او قبایلی فوټبال ځوانانو ټیلنټ مخې ته راځي
چې څومره زیات نه زیات موږ ټورنمنټان چیرو د خلکو توجه به د دهشتګردي د ماکې د شین روان دي دغه نه به واړیږي دې ادو ته یو خوشی ملاو سي او موږ ته موقع ملاو سي چې موږ خپل هنر ظاهر کړو. جنډول دا مخصلا شمالي وزیرستان سلاوانه دغه چې ټورنمنټان پکار دي حکومت ته پکار دي حکومت ته کې څور ټیلنټ تا څور هغه تر یورپ نظر ته ټیلنټ زیات خو موږ ته موقع نه ملاو کیږي.
دغه ټورنمنټ د مارچ میاشتې نه شروع شوه چې د مئی میاشتې سلورمې نیټې ته به پای ته رسي او منتظمین وایي تیر کال نه دغه ټورنمنټ سلسله شروع کړې چې هر کال به د پسرلی په موسم کې اهتمام کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بچو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15300 شپېته او 15340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري اف پی خبري اژانس لیکي پاکستاني چارواک په اسلام آباد کې د کچا آبادیو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادی په غیر قانوني توګه جوړ شوې ده. د دې رپورت نور تفصيل انیسا اجمل وړاندې کوي.
اف پی خبری اجانس لیکي د جامني رنگ په لپټه کې پټه یو خزا مرجان چې د اسلام آباد په کچا آبادې کې اوسېږي پر دې سخت خفده چې حکومت ورله کور اوران کړی دی. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادې غیر قانوني دي او پکې د ترهګرو پټن ځایونه دي. او یا کلنی مرجان ولیدل چې په سو دقیقو کې د ښار انتظامی سی ډی اے دغه کور چې د مرجان لپاره یو وړه دنیا و ړنګ کړه. مرجان اجان سا ویلی دی چې دا په دغه ځای کې د تیرو سلويختو کالونو راهیسی اوسېدله. سی ډی ای هغه مکمله تباه کړه. هغه کونډه ده. شل کال وړاندې یې خاوند مړ شوی او دوه لوی زامن یې هم مړه شوي دي. مرجان زیاتوي دا یوه غریبه ښځه ده او ولې سی ډی ای د دې خبره نه اوري. اجانس لیکي سی ډی ای دا وخت د کچا آبادې په شان بغیر د تاوان ورکولو یا د دوباره کورونو جوړولو د نورو څوارلسو آبادو یو فهرست جوړ کړی دی او وایي چې دغه ودانۍ غیر قانوني دي او دوی یې د ړنګولو پلان لري. اجانس لیکي د مرجان دا کور د هغې وروسته حکومت روان کړی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په سبزی منډی کې په چاودنه کې 22 تنه وژل شوي وو چې ویل کېږي د برید په اسلام آباد کې د 2008 کال وروسته لومړی خنړی پیښه ده. پرویز مسیح چې په اغا آبادۍ کې اوسیږي چېرته چې زیاتره عیسایان میشت دي وایي چې دغه ټولنه په ډېره ویاره کې ده. اجان سره د خبرو پر مهال د پرویز مسیح د سترګو نه اوښکې سسیدې او وی ویل چې دوی سره نه خو ځمکه شته او نه بل جایداد چې ورته ولاړ شي او که حکومت دوی ته ځمکه هم ورکړي نو بیا هم کورونه نشي جوړولی ځکه چې پیسې ورسره نشته. پرویز مسیح وایي د آبادۍ په یوه شپه کې نه دي جوړې شوې او که چېرته دا غیر قانوني دي نو بیا ولې سی ډي اے هغه وخت خلک نه منی کوي کوم وخت چې کورونه جوړوي. نوموړي په چارواکو د ځینو ودانو د نه ړنګولو په بدل کې د رشوت اخیستو تور هم پورې کړی دی. پرویز مسیح وایي که چېرته حکومت بلډوزرې راوستې او که وایي چې دوی به ختم کړي نو د بلډوزرو مخې ته به ودرېږي. د ټول پاکستان د کچا آبادۍ د اتحادیې یو مشر عاصم سجاد وایي چې د اسلام آباد مالداره خلک د خپل ژوند خوان هم د دغه کچا آبادۍ د خلکو په سری اخلي چې څوک یې نوکران دي او څوک ورله پخلی کوي. نوموړی وایي په دغه آبادۍ کې زیاتره کارکوونکي خلک دي، داغه خلک دي چې لکه بلې اسلام آباد چلیږي، مزدوران، ډرایوران او خانسامگان ټول هم دغه خلک دي او اکثر عیسایان بیا د صفایانو کار کوي. د عیسائی ټولنې یو پادری یوسف مسیح بټي اجانستا ویلي دي چې نو ورسره کلاشن کوفشته او نه تماچا، دوی پر امن خلک دي.
انسا جمال و چې تاسو ته د هغه راپور په اړه جزئیات وړاندې کول چې پکې ویل شوی و په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پلان لري چې د عیسایانو او افغان کډوالو کچا آبادۍ لمنځه یوسي او په دې باب لوی عملیات هم پیل کړي دي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتون خاطر تاسو خوښ نیولې دي او سم ستاسو پام د عبدالله مکوري په ژغ کې د دغه ټپو پر لور ګرځو. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د عبدالله مکوري په ځخ کې تاسو سندر اوریده د سهار 9:30 بجې سوې فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډی سووروي.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان نن د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټو یو غونډه رابللې. په دغه غونډه کې به د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکی پر راتلونکي کې د ستراتیژي په جوړولو خبرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وځنډیده. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي حتمی نتیجې به د روان خالی په ورځ اعلانوي. تر اوسه عبدالله عبدالله وړاندې دی. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استادی سره په کابل کې وکتل. حامد کرزی زمیر کابلوف ته اول هیواد به له روس سره خپل تعلقات نور هم پراخوي. نړیوال سرونکي وایي د شام د کیمیاوي وسلو تر شپږ اتیا فیصد ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیاوي مواد د اپریل په 28مه وسپاري او دغه بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. امریکا اعلان وکړ چې نږدې 600 پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته په پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت وویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی به نن پولینډ ته د پوځي مشکونو لپاره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي باید روس د یوکرین په شخړه د پارونکو هڅو او بیانونو لاس واخلي. او په روس کې په یوې نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. رابعه اکرم خان یې مهم ټکي راغونډ کړی دی.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او غوړمل کې تر هغه لري په نوې لړۍ قابو موندلو کوششونه روان دي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف له اړخه طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ کومه خبره وشوه نو کو کتل شي حقیقت د بیانونو سره سمون نه خوري ځکه چې طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات د زنخ کار شوی دي او د دې اعتراف د سالیسی کمیټې یو مهم غړی هم کړی دی. ادارې زیاتوي حکومت او طالبان ترمنځ د دیانو په پریخولو اختلاف یو داسې مسله ده چې هغه حکومت حل کول غواړي نو شاید ممکن نه شي ځکه چې حکومت عدالت او پارلیمان ته جواب دی. ادارې په وینا طالبانو لا د مذاکراتو دروازې بندولو رسمي اعلان نه دی کړی او نه طالبانو مشورولې له اړخه سرکاري اهلکاران په نخښه کولو څه خبره مخې ته راغلې ده خو که وکتل شي نو پولیس اهلکارانو په نخښه کولو پیښې شروع شوې دي. ادارې وایي د دې وروستو پیښو ذمېواري لا چا نه ده اخیستې نو اوس دا یو امید پاتې دی چې د مذاکراتو عمل یو ځل بیا شروع شي. ادارې لیکي په زیاده دي چې د عملی اقداماتو په ذریعه کم ته باور ورکړی شوی وي. حکومت د مثبت اشارو او د پرمختګ خبرې کوي. ادارې اخیره کې لیکي که حکومت مذاکراتو کې سنجیده وي او که خیبر پختونخوا حکومت اتفاق لري نو د زر مذاکراتي عمل لپاره دي د خیبر پختونخوا گورنر او د وزیر اعلی کومک ترلاسه کړی شي نو کېدای شي چې داسې په صورتحال کې د بهتري سګنجش روزي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سینټ انساني حقوقو کمیټې یوټیوب باندې پابندی او چتولو په اړه یو متفقہ قرارداد منظور کړی دی چې په هغه کې حکومت ته تجویز ورکړی شوی دی چې یوټیوب باندې پابندی څه فائدہ نه لري. ادارې مخکلي کې یوټیوب د معلوماتو خزانه ده چې صرف په یو کلیک خلک سیاسي، عوامي او علمی معلوماتو ته په اسانه ورسی خو صرف د بد احتیاطۍ له وجې داسې مواد په دې جاری شو چې د یوټیوب پوره سرویس په پاکستان کې بند شو. ادارې لیکي اوس چې د سینټ کمیټې یو قرارداد په ذریعه یوټیوب بیا شروع کولو کومه مطالبه کړې ده باید چې په هغه عمل درآمد وشي او دا روایت اوس بدلیدل پکار دي چې کم قرارداد منظور شي چې په هغه عمل درآمد هم وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو وینړیوال ادارې په خپلې ولیکنه کې پر پیژندل شوی پاکستانی خبريال حامد میر سوي وسلوال بریت په کتنې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې پیښو د لمن زړول لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا برتانوي انډیپندنت پرسپانې د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د جنگي الوتکو ضد میزایلونو ورکولو د امکان په اړه ولیکنه خبره کړې ده. د دې دوړ مقالو غټي کې هارون بچاوروي.
د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو کې نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست لخوا په خبره شوې لیکنه کې ویل شوی چې د ادارې د تیرې اونۍ د پای شپې ورځې د پاکستان د یو شخصي تلویزیون جیو پر نومیالي خبريال حامد میر د وسلوال برید او پر هغه راتلونکو عکس العملونو ته په کتنې صرف کړې. په لیکنه کې په تیرو نږدې وختونو کې پر یو شمېر نورو پاکستاني خبريالانو د شویو حملو یادونه هم شوې ده. په دوکې د 13 مارچ میاشتې پر اتوشتمه د ایکسپرس خبری ادارې د خبریالو پیژندل شوی څېړنکار رضا رومي پر موټر د وسلوال برید تر هغې مخکې د جنورۍ په 18مه هم د یادې ادارې پر یوه ګاډي د برید چې په ترڅ کې د ادارې درې تنه کارکوونکي ژوبل او یو کیمرامین ووژل شو ذکر شوی دی. په لیکنه کې هم داراز ویل شوی چې هم د ایکسپرس مطبوعاتي ادارې د سیمه ییز دفتر د یوه مشر کور هم د وسلوالو تر برید لاندې راغلو. لیکنه کاږي کله چې د یادې ادارې مشرانو 13 مارچ میاشت د پاکستان له وزیر اعظم او د په حکومت کې د اطلاعاتو له وزیر سره ولیدل نو داسې وانګیرله چې د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په معاملې کې له ستونزو سره مخامخ دی او دا چې د دې مسلې د حل لپاره به جدي اقدام وکړي. د خبريالانو د حکومت ادارې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې اواز پر خبريالانو د بریدونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنونو پر جوړېدو اکتفا ونه کړي بلکې ترڅنګ یې په دغو حملو کې ککړو عناصرو ته د سزا ورکولو یو مؤثر میکانیزم هم رامنځته کړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې خلک فکر کوي چې د دې هیواد حکومت به سعودي عرب ته د جنگي الوتکو او ټانکونو ضد میزایل ورکړي. لیکنه زیاتوي د میزایل به د شام په جګړه کې بوختو سلفي اغیانو ته ورسول شي چې د بشر الاسد رژیم د راپرځولو لپاره کار ترې واخلي. په عین حال کې امریکا د دې لپاره چې فکر نه کوي په شام کې د حکومت بدلیدل به په ګټه وي شامي اغیانو ته به له لیبیا څخه د وسلې لیږدول وتروي. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال نجم سیټي په حواله ویل شوی د سعودي عرب په څیر د بحرین حکومت هم غواړي په پاکستان کې د پانګې چونې په ترڅ کې له دغه هیواده د خپل پوز لپاره مرستې ترلاسه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. د اوکران چارواکو ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې به پوځي عملیات وسی. د اوکران په دې سیمه کې چې اکثریت یې روسي ژبې دي یاغانو نږدې لس شهرونه نیولي دي. کیف پر مسکو تور پوری کړی دي چې له دغو روسي ژبو یاغانو سره مرسته کوي خو مسکو دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور احمد شیبر درته اوروي.
د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د تروریزم ضد عملیاتو غوښتنه په دې پسې وشوه چې په سیمه کې د ولسمشر د ګوند یو سیاسي مشر ووژل شو. تورچینوف په یو بیان کې وویل د سیشن بي پورز د سولویانسک ښار ته څیرمه چې یاغیانو نیولې دی دوه جسده چې سخت تشدد ورسره شوی دی موندل شوی دي. په دې مړیو کې یو هم ولادیمیر ریباک دی چې د متحد اوکراین ګوند غړی دی. ولسمشر وویل چې ریباک په روسیو کې تروریستانو برمته کړی و. د اوکراین سرپرست ولسمشر زیاته کړه چې دغه ډول جنایتونه د روسیې په مرسته کیږي. ویچلسلاف پونوماریوف چې ځان یې د سولویانسک شاروال نومولی دی رویټرز اژانس ته وویل چې دوی د حملې دفع کېدو ته چمتو دي. روسي پلوه یاغیانو د سلوفیانسک ښار او د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر نور ښارګوټي نیولې دي او د جنوا تړونې له پامه غورځولې دي. تیره اونۍ په جنوا کې د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپای ټولنې اساس یو موافقه وکړه چې غیر قانوني وسله والی ډلې دي خپلې وسلې وسپاري او له عامه تاسیساتو دي ووځي. د اوکراین امنیتي ځواکونو د اپریل په 15مه هم د تروریستانو پر ضد د عملیاتو اعلان کړی وو خو داسې ښکاري چې دا عملیات د دوی لپاره موثر نه وو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو بیا هم په هغو شاوخوا لسو ښارونو کې چې اکثریت یې په روسي ژبه خبرې کوي خپل واک ټینګ وساته. چارواکو تیره اونۍ د ایسټر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په درناوي دغه عملیات ځنډولي وو.
احمد شیبر وو چې تاسو ته د اوکراین د بحران په اړه راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غږ نیولې دي. اوس هم د منتظر خان په غږ کې د پسرلی په اړه د دغه سندرې پر لور تاسو پام را ګرځوم.
په سر لرا شتیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بلتا زار نکو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. او که چیرته تاسو رادیو ترڅنګ انټرنیټ لاسرسي لرئ نو پر دا هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو پر www.mashalradio.com باندې لدلای اوریدلای او لوستلای سی او زود افغانستان پر لور د زینو راپورونو پر لور په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وای چې افغان امنیتی ځواکونه اوس په ټول هیواد کې نږدې 100% عملیات رهبری کوي د ایساف ویان جنرال هانس فیلډمن او مشال رادیو ته ویل چې د بخوا په پرتله افغان ځواکونه شپې ورسیوي او کولای شي چې په یوازې سر له امنیتی ګواښونو سره مبارزه وکړي لدې وړاندې افغان چارواکو د امنیتی ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړي خو ایساف وای دا ځواکونه لا هم مسلکي کېدو ته اړتیا لري په دې اړه نور تفصیل کابل د اسد الله الدین پراپور کې واوري
که څه هم افغان امنیتی سرتیری د هوایی او ځمکني ځواک په برخه کې پوره سمبال نه دي خو ایساف وای چې د غزواکونه اوس تقریبا د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه لري په کابل کې د ایساف ویان هانس فیلډمن وای چې دا مهال افغان ځواکونه د حکومت له وسلوالو مخالفینو او نورو ترورستي ډلو سره مستقیما په جګړه کې ښکیل دي او دوی یوازې د هغوی د ملاتړي رول لوبوي فیلډمن چې په افغانستان کې د ماموریت موده په ختمېدو ده د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه وخت په جګړه کې برخه اخلي چې افغان ځواکونه مرسته ځینې وغواړي
دی افغان فورسز ار لیډینګ اولموست 100% of all operations country
afghan zwakuna da hiwat pakacha nigde tul amaliyat rahbari kawi mung yawaze haga waqt da amaliyatum mushrikaw che khpal askar mo pa jagda kiwi ko afghan amniyati zwakuna pa waze toga pa rahbari kidi zumung pa nazar da har waqt pa partala us afghan zwakuna pyawadi shiwi waqian mung la afghan zwakuna sara marasta hum kaw ko haga waqt che doi lumung na dam latad ghoxtana wakri
support from us
da afghanistan da amniyati zwakuna shmir pa majmu ke 3,25,000 tarasi خو د ورتیا په اړه یې له خلکو او کارپوهانو سره یو لړ اندېښنې موجود دي په خاطر د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو هم ویلي وو چې ځواکونه د تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري خو بیا هم د هیواد د امنیتی چارو ټینګښت ته چمتو دي خو له دې ډار سره سره بیا هم وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې کیږي او وسلوال مخالفین حتی په کابل کې هم کله ناکله تخریبی فعالیتونه او ډلیز انتحاری حمله کوي افغان چارواکو له دی وړاندې ویلي چې بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي افغان ځواکونه به په یوازې سر ټولو امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي په کابل کې د ایساف ویان جنرال فیلډمن بیا وایي افغان ځواکونه له موجوده پرمختګ سره سره لا مسلکي کېدو ته اړتیا لري
وی ثینک وی نیډ ټو فردر پروفیشنلایز the security force
mong fikr kaw che amniyati zwakuna nor maslaki top ta hum artya lari waalam ta sa ta zin namune wran dikram doi do logistic istikhbarato aw tibi mrasto pa barkha kim la tar ta artya lari mong bait pa de barkha ki nor mrasto hum barabar ikdo hum da dalil de che mong waalo la 2014 kal urusta hum de wanawi mamuriyat pa banakh pal na tar ta dawam war kdo
2014 under a different mandate
aisaf wai de do yosh mir rozun ki ba la 2014 kal urusta hum da افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتشي خو په دې شرط کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی او دفاعي سند لاسلیک شي د افغان ځواکونو د پیاوړتیا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په پای کې بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي او یا هم خپل شمیر کم کړي امنیتی کارپوهان بیا وایي ترڅو چې افغان امنیتی ارګانونه د هوایي ځواک په برخه کې په خپل پخو ونه درېږي په پوره توګه به ورته د ځمکني بشپړتیا او د هیواد د امنیت ساتنه ګرانوي
زمو ژغ لمشال رادیو څخه اوري د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لکړی ژمن سره سم په خپل وخت نسی اعلانولای ټاکل شوی چې دا نتیجې به سبا د پنځشنبه په ورځ اعلان شي په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ویان نور محمد نور څرګندونی د احمد شیبر پراپور کې واوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشری د ټاکنو ابتدایي نتیجې دوی ورځې وځنډوله ټاکل شوی و چې د ساور په څلورمه بشپړه ابتدایي نتیجه اعلان شي د دې ځنډ پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې ابتدایي پایله به د ساور په شپږمه نیټه د شنبه په ورځ اعلانوي
نور محمد نور زیاته کړه چې د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډیدو علت دا دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون غواړي چې د پنځشنبه په ورځ یو بل برخه ابتدایي نتیجه اعلان کړي تروسه د ولسمشری د انتخاباتو دوه ځله قسمه نتیجې اعلان شوې دي یو ځل د شپږبشت ولایتونو 10% نتیجې اعلان شو او تیر ریاکشن بی بیا د ټولو رايو نږدې 50% نور اعلان شو چې د دې ورستي نتیجې لمخي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله 43.25% رای خپل کړی دي او په دپسې د اشرف غنی احمدزی رای زیات دي چې 33.3% تر رسیدي د دې رايو له اعلان وروسته عبدالله د هغو هرکلی وکړ او رسنوی ته وویل چې ده هم همداسې اټکل کاوه خو اشرف غنی احمد زی د دې نتیجو په اعلان پسې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې پاکی رایې له ناپاکو نه دی بیلې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې اعلان شوې رایې شای سالمې نه وي او دا د شکایتونو د کمیسون صلاحیت دی چې پاک رایې له ناپاکو بیلې کړي.
دا په دې معنی نه ده چې دغه ټول پاک رایې دي او په کې هیڅ ډول مشکل او ستونزه نشته، دي ځکه چې د شتات کمیسون دنده وظیفه ده چې د قوانینو مطابق هر هغه شکایت، ثبوت او مدارک او شواهد چې د مغالطو په هکله ولري چې هلته درغلۍ شوي وي، تقلبات شوي وي، دوی کولی شي چې د هغې په هکله اقدامات وکړي او خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راولېږي او موږ یې په سیستم کې پلي کړو، تر څو هغه رایې چې ستونزه لري
د انتخابات خپلواک کمیسون د اکشن بی پورس سرګند کړه چې د رای ورکولو له 20,000 مرکزونو څخه د شاوخوا 1400 مرکزونو رای قرنټین شوی دی. ټاکل شوی دی چې د ساور په سلر وشتمی د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې اعلان شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پکتیکا پر لور. د پکتیکا د پهونی ریاست چارواکی وایي چې د یو کال په موده کې د نږدې 4 میلیونه ډالر په ارزښت یو ولس شونځوي ته نوي ودانۍ جوړ کړې دي، خو د دې ولایت د مدني ټولنې فعالان بیا د پهونی وزارت څخه غوښتنه لري چې پاتو شونځوي ته د هم ودانۍ جوړ شي تر څو زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت پهنی ریاست چارواکی وایي چې په یاد ولایت کې زده کوونکو او خونکو ته د ښوونیزو اسانتیاو او مناسب چاپیریال برابرول د دوی په کاري لومړیتوبونه کې دي او همدې موخو ته په کتو یې د تیر یو کال په موده کې په مرکز خرنه او ولسوالیو کې د کرنې د انسټیټیوټ په ګډون لسو نورو ښوونځیو ته هم نوي ودانۍ جوړې کړې دي. د پکتیکا پوهنی رئیس کوچای زازی وایي
تقریبا د 4 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په بیلابیل برخو کې د ښوونځیو تعمیرونه، صحي پاکې اوبه، تشنابونه او ځینی احاطې شامل وي چې دمګړې د ځینو کار روان ده او ځینې سرته رسیدلي.
د کوچي زازی په خبره په خوا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونځیو د نویو ودانیو جوړول د بیلابیلو لورو څخه د ستونزو سره مخامخ ول، خو اوس د سیمې د علماو او قومي مخورو په مرسته یا د ستونزې حل کړي دي.
اوس په پکتیکا کې ټول خلک د معارف سره کا علماء کرام دي، کاغذ سپینګیری دي، کاغذ ځوانان دي، کاغذ مدني ټولنې دي او کاغذ دی والدینو شوره دی پوره پوره همکار دي. د معارف د پرمختیا او پرمختیا لپاره یې نستړی کیدونکو هلې ځلې کړي.
د پکتیکا ولایت پهنی ریاست د انجینری ډپارټمنټ مشر انجینر وویل چې دا پروژه د مرکز خرنی سربیره ارګون، یوسف خیل، یحیی خیل، ورممای او یوشمیر نور ولسوالیو کې پلي شوې دي. په پکتیکا کې د سواد مدني بنسټ مشر محمد الله حمتیار سره لدې چې په یاد ولایت کې د نوي ودانیو جوړول یو غوره ګام بولي، د پوهنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د پوهنې د وړیدا او پرمختیا لپاره د پاملرنه لا زیاته کړي.
بیا هم یو شمېر ښوونځي شته چې هغوی ودانۍ نه لري. موږ د پوهنې وزارت څخه د هیله لرو تر څو پکتیکا والو زده کوونکو ته ډېره توجه وکړي تر څو د دوی د سواد کچه لوړ شي.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د هغو ولایتونو د جمهوریت څخه دی چې په خوای د پوهنې بهیر ته پوره پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
له اوس زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت لاړخه د ختیځ ولایتونو په کچه د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړې د پرختیا په خاطر د سې شنبه په ورځ په جلال آباد کې وغونډه ترسره شوه. دغه غونډه ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دغه راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د حرفوي یا کسبي مهارتونو د پراختیا دغه غونډې ته د کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار پر والیانو سربیره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیره امینه ابزلی هم راغلې وه. د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین وویل افغانستان له ذخایرو ډک دی، که چیرې مسلکي کسان ولري نو ډیر ژر به دغه ملک په خپلو خپو ودروي.
په سختو غني ذخایرو باندې حضور لرو او زموږ د خپلو لاندې دي، کاغذ مس دي، کاغذ سپین زر دي، کاغذ سره زر دي، کاغذ تیل دي، کاغذ ګاز دي او که نور ذخایر دي قیمتي کانو په شمول باندې. که موږ مهارتونه ولرو، مسلکي خلک ولرو، موږ د دې د استخراج وسایل امکانات برابر کړو، موږ هیله مند چې افغانستان به په خپلو باندې ودرېږي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله د بیروزګارۍ د لمنځه وړلو په خاطر په کونړ ولایت کې د ترکانې د فابریکې د جوړولو غوښتونکی شو.
ما د وجه سب ته یو پیشنهاد دی د سردار محمد داوود شهید په وخت کې الته فابریکا د ګټو قلا څوکۍ سره جوړه شوه او ټول تعمیرونه جوړ شو. بدبختانه هغه نظام چپه شو چې هغه د ګوګرد فابریکې په نام باندې و. تاسو ګورئ چې موږ یو ګوګرد ته محتاج یو چې موږ د گاونډي هوا نه راوړو. نو کوي دغه فابریکا فعال شي او په زمن کې د یو غټ فابریکه د نجارۍ هنر کې کدی راول دا چې دوه درې زره څلور زره کسان کارګر به پاغې کې کار وکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم په خپلو خبرو کې وویل که په نورستان کې د غالۍ جوړولو، پنیر جوړولو او د حکاکۍ په برخه کې خلکو ته مهارتونه وښودل شي، نو د نورستان کورنۍ اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
په برخه کې د ټغر جوړونې په برخه کې او د پنیر سازی په برخه کې که د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو دپاره زمینه په نورستان کې برابر کړي، دا به د نورستان خلکو دپاره شغل آفرین پیشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیره امینی افضلی خبریالانو ته وویل
پیشنهادات والی صاحب را هم یادداشت کردیم. خصوصا
مورد وایي د والی صاحبانو د وړاندیزونو یادښت می واخیستو. په ځانګړي توګه د ختیځ زون د ټولو لپاره به د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړو لپاره مرکزونه پرانستل کیږي. د مثال په توګه په لغمان کې چارې پیل شوي او ډیر ژر به د حرفوي زده کړو مرکز جوړ شي. زموږ په پروګرام کې جلال آباد، کونړ او نورستان شامل دي او موږ به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړو د مرکز نوموړي وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیس په ټول افغانستان کې 150,000 تنه په حرفوي یا کسبي زده کړو سنبال کړي او تر 2,000,000 پورې خلک د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. امینه افضلی زیاتوي چې نړیوال بانک ورسره وعده کړې ده چې په راتلونکي 5 کلونو کې به د حرفوي یا کسبي مهارتونو د پراختیا په خاطر 45,000,000 ډالر یاد وزارت ته په واک کې ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال رادیو د لمړي سارنی خبرونه. سلام پښتونخوا، په پای کې ستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځم. وروسته به خبري غړي پیل کړو.
زخمی زخمی زیگر نمی مارا تو رغیب